السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبری برخه کې به دا ووري چې د ملګرو ملتونو او د غراز نورو نړیوالو موسسو ادارو افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د ژمي پر مهال به اړمن کسان پکې یوازې پرې نږدي. دا راپورونه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. بریتانیا وایي د افغانستان ناڅاپي بدلون یې د تمې خلاف و. افغانستان بانک نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي او دبلیو ایف پی له افغانستان سره د فرانسې له مرستې مننه کړې. بشپړ خبرونه. د بریتانیا د پوز لوی درستیز جنرال سر نیک کارتر وایي تر اوسه په افغانستان کې یو شمیر هغه افغانان پاتې دي چې له بریتانیا سره یې کار کړی او د دې ویره شته چې غچ به ترې واخیستل شي. نوموړي دا خبره له سکای نیوز سره په وروستۍ مرکه کې کړې او ویلي دي چې افغانستان کې ناڅاپي بدلون د دوی د تمې خلاف و.
سخته و. دا هغه نتیجه نه وه چې موږ یې غوښتنه کوله او تر پایه هیله منو چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به یې وتوانېږي چې پاتې شي او داسې شرایط رامنځته کړي چې یوه مناسبه روغه جوړه وشي. نو دا ډېره سخته وه، البته د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې چې اوس وخت ته رسېدلي جنګېدل.
جنرال کارتر د افغانستان روان وضعیت ته هم اندېښنه وښوده او ویې ویل چې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي په سمه توګه د ښځو د نجونو د زده کړې او د ټولو اقلیتونو حقونه مراعت کړي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د پیاوړي کېدو لپاره به نن سه شنبه 10 میلیونه ډالر د بانکونو او صرافانو له لارې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دا خبره د بانک پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې ډېر لوېدلی. د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر د نږدې 94 افغانیو په وړاندې تبادله کیږي. د افغانستان بانک له بانکونو او صرافانو غوښتي چې په دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي او ویلي دي چې ټوله وړاندیزونه به د ورځې تر پایه وڅېړل شي. د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو پرون دوشنبه په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریځونو خبرې وکړې. د روسیې استازي زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس وست سره له کتنې وروسته ریا نیوسټی خبري اژانس ته وویل په مسکو کې له توماس وست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړې دي. کابلوف په عین حال کې وویل که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د فرانسې له حکومت په دې مننه وکړه چې په افغانستان کې له دغه پروګرام سره 25 میلیونه او 500 زره یورو مرسته کړې ده. نیمایي افغانان خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په افغانستان کې د خوړو د پروګرام مشر او استاذې ماري ایلن مک ګراورټي وویل د دې مرستې لپاره تر دې سخت حالات نشو راتلی. د زیاته کړه 22 میلیونه او 8 لکه افغانان د خوراکي موادو شدید مرستې ته اړ دي او د هغو افغانانو شمیر چې اوس د خوړو نړیوال پروګرام ته د مرستې لپاره مراجعه کوي هیڅکله دومره ډیر نه وو. دی وویل چې په داسې حالت کې د فرانسې په مرسته ډیره خوشحاله ده. روسیه له هغه چې پولند خبرداري ورکړ چې پر پوله به یې د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو ډیر کډوال ورمات شي، اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به په بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلومات جوزف بورل پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر بیلاروس د 5م ځل بندیزونو په لګولو سلا کړې او دا چاره به په راتلونکو ورځو کې نهایي شي. هغه زیاته کړه نوی بندیزونه به په ځانګړې توګه په ډیرو مهمو افرادو او ادارو ولګول شي. په نویو بندیزونو کې به هغه هوایی شرکتونه، مسافراتي ادارې او افراد چې له پولند، لیتوانیا او لاتویا سره د بیلاروس د پولو په لانجه کې ښکیل دي په نښه شي. اروپایي ټولنه د الکساندر لوکاشینکا په مشرۍ رژیم تورنوي چې د کډوالو له بحران څخه پر دې ټولنې د فشار د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، خو د بیلاروس حکومت بیا دغه تورونه ردوي. او د ایرباس الوتک جوړولو شرکت پرون دوشنبه په دوبی کې د هوایی چلند په یو نندارتون کې د میلیاردونو ډالرو یو قرارداد لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به چې ارزښت یې 15 میلیارد ډالر دی، ایرباس شرکت 111 الوتکې پلوري. د اسوشیټډ پریس اجانس د راپور له مخې د دغه اروپایي شرکت 350 ډوله نوې الوتکې چې د امریکایي بوئنګ 777 دریم لاینر الوتکو سیالي بلل کیږي، ډیر ځلې له تولیدي ستونزو سره مخامخ شوې دي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ، آزادی رادیو .com یې پته ده. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې وایي د ژمي پر مهال به افغانان یوازې پرې نږدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړی چې د ژمي په رارسېدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. له افغانستان سره د مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند 50,000 ټنه غنمو مرسته هم افغانستان ته راورسیږي. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان اقتصاد د ډېرې وړې کېدو په حال کې دی او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هېواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازینۍ لاره وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په راروان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې او پرونی په یوه ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته به چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی، د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تېره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هېواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هېواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي وو، وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا هېواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثر افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اوریدونکي:
مروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه زه اسدالله استاد سره په اړیکه کې یم. خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نشته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅ کړی ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړي، نه هم سابقه حکومت.
د څخه ورور خبرې کوم. دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي ټول د پخوا مشران یې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بېخکل هیڅ چا ته نه ورکوي. راسه وګوره په دا یارات کې چې په سوو ماجر پراته دي، یو کورت یې یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دي ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره د غراز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو، روغتیایي موادو او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 50,000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه ظهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډیلي ته اجازه ورکړي چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته د نومبر په 12 په یو بیان کې ویلي و چې د پاکستان له لارې د هند د دغې مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان ورونو پر غوښتنې غور وکړي. رسنیو د راپورونو لمخه د بل کله چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی د نیو ډیلی لمړنۍ مرستوي چې افغانستان سره کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربی امارات او د منځنۍ آسیا د سیمې په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د بزرګونو ټنو مرستې کړي دي. ډیرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په راروان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې لویدیزو او نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو رسپانو پاڼې اړولې دي. په رسپانو پسې وروسته د ازادي راډیو د سندرو میلمانو پروګرام ماهر وایي.
انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: ژمی را روان دی او د افغانستان خلک د ځمکې پر سر دوزخ سره مخامخ دي. د مطلب لیکوال روح یعقوبی په تحقیقاتي مرکز کې د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکی دی. د طالبانو د تیرې واکمنۍ په کلونو کې د هزاره میشتو سیمو د اقتصادي کلابندۍ پر مهال د لوږې په نتیجه کې د خپل ماشوم ورور د مړینې کیسه لیکلې. نوموړی لیکي د چې هغه وخت نهه کلن و هڅه کوله خپل کوچني ورور محمد ته په کاچوغه کې خواړه ورکړي، خو هغه چې سړو او لوږې کمزوری کړی و دا توان نه درلود چې مړی له ستوني تیره کړي. یعقوبی لیکي چې له څو هڅو وروسته یې محمد په کمپله کې تاو کړ، خو د یو ساعت له تېرېدو وروسته د هغه سا ختلې وه. یعقوبی لیکي چې د محمد د مړینې علت یوازې لوږه نه بلکې د درملو نشتوالی هم و. دای زیاتوي چې د هزاره جات کلابندي نږدې دوه کاله اوږده شوه او هغه مهال طالبانو د ملګرو ملتونو دا غوښتنه رد کړه چې ویل یې باید دې سیمې ته د مرستو د استولو اجازه ورکړي. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس بیا واکمن شوي او دا ځل یې ټول هیواد له لوږې سره مخامخ کړی دی. په مطلب کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشر خبرو ته اشاره شوې چې ویلي و افغانستان د نړۍ په تر ټولو ناوړه بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. یعقوبی لیکي دا ناورین چې د انسانانو له لاسه راغلی د بشریت لپاره یو ننګ دی او کېدای شوای چې مخه یې ونیول شي. یوریجیار یویو خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د تاجکستان د حکومت د سخت دریز پالیسۍ ته په یوه تحلیلي مطلب کې کتنه کړې. په مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې. په دې کې د بدخشان، پنجشیر او تخار په ګډون هغه سیمې هم شاملې دي چې د خپرونې په وینا پخوا د شمالي ټلوالې تر ولکې لاندې وي او طالبان د خپلې تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د هغو په نیولو نه و بریالي شوي. خبرونه زیاتوي نړیوالې ټولنې اوس مهال د طالبانو په برخه کې په ډیر احتیاط سره دریز نیولی، خو د افغانستان ګاونډی تاجکستان د طالبانو په مسله کې انتقادي چلند کوي. یوریشیا ریویو قومي یووالی، امنیتي اندېښنې او د روسیې فاکتور هغه عوامل بولي چې د طالبانو پر وړاندې د تاجکستان دا پالیسي پر بنسټ ولاړه ده. خبرونه زیاتوي تاجکستان ویره لري چې په افغانستان کې د طالبانو بریا به د دې هیواد توندلارې ډلې زړورې کړي او جهاد ته به یې وهڅوي. یوریجیا ریویو همداراز د ډلهییز امنیت په تړون سی ایس ټی او او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د تاجکستان د غړیتوب یادونه هم کوي او لیکي چې په دې دواړو ټولنو کې د روسیې نفوذ زیات دی، نو ځکه تاجکستان چې هره پریکړه کوي د خبرونې په وینا د روسیې ملاتړ باید ورسره وي. یوریجیا ریویو د تحلیل په پای کې لیکي چې تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو تاجکستان د افغانستان د بدلیدونکي وضعیت په اړه د سخت دریز له مخې ښایي هڅه وکړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو مخکې مې درته وویل چې تاسو د سندرو میلمانه خپرونه اورئ. نه، د سندرو میلمانه خپرونه درته په بله پښتو خپرونه کې وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واورئ. لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
پرمختګ او د ناهیلۍ څخه ژغورېدا و
د اکبر هوتی خبرې او شعرونه در اورو.
ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل اے د نننی دور انسان دا سیدا.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوارلس سیمه ییزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي، چې له ډلې یې یو ټلویزیون، اووه سیمه ییزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ دي. په دې ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي د پخواني حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې پنځلس راډیوګانو، څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپي رسنیو فعالیت کوو. خو د طالبانو په واکمنېدو سره څوارلس سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. د رسنیو مسؤولان وایي پخوای د اعلاناتو او ځینو پروژو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کولې، خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپلو رسنیو دروازې ته کول پور واچوي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د کتابونو د چاپ یوه مطبعه پرانستل شوه. د طالبانو حکومت د هرات والی مولوي نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم دا مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي. په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په کابل کې ډیری چاپخونې تړل شوې دي او مسؤولان یې مجبور شوي چې وی پلوري. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه یې غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپلو فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي. د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي ذبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. مولوي حسینی همداراز ویلي هیڅوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان وزوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومته د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملي بیرغ او ملي سرود په څیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملي بیرغ او ملي سرود نه بدلیږي. برعکس، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملي بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو، د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملي بیرغ و او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په نوم چتیږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملي بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملي بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یا د ډلې د افغانستان لارک او نورو دولتي ادارو څخه ملي بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د ملي بیرغ او ملي سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنه او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماتیکه ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلې په افغانستان واکمنه شوې او د حکومتولۍ د نوي ډول سره د اشنایۍ خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګه نه اورېدل کېږي. د هنر او موسیقۍ په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقۍ هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقۍ سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یوه تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کېږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډېرو لوړو ژورو تیر شوی. کېدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي، داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کېږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان باشد
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو. او د دوی یو ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقۍ پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کېږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. له هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی. خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وي. د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لخه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپل شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیمي بیگم په نوم یو ناول و سره په څنګ کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپور روبین شیرما لخوا دغه کتاب لیکل شوی او چې ما راوژباړو دغه اته کتابونه ز چاپ لرم او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کېږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کېږي او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کېږي او همدارنګه مخکې خرید لوري هم تر چاپ لاندې دي او سره په څنګ کې ذهنیت جوړونکي متلونه د متلونو یو ټولګه ده البته دغه تر چاپ لاندې ده دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوي دي او څه د چاپ لاندې دي که یو لیکوال ومري د خپل د مرګ څخه وروسته کولای شي د نوم پیړۍ پیړۍ ژوندۍ وساتل شي په راتلونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاندو او زرین کرښو ولیکل شي نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې ولې تاسو دغه سی مسایل خوښ کړی یا دغه کتابونه مو خوښ کړی د شپاره لپاره
په هغه وخت کې چې ځکه زده کړیالو ما ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و پرمختګ و د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما راپښتو کړه له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارز چې په پښتو کې هم وي
لیکوالانو ژباړون کې تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي لکه زه به تاسو ته یوه بېلګه درکړم کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي یا د لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلي ډول باندې دا راخلي بیلابیل موضوعات یې څېړي ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه دغه یو ډول نوښت دی نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د ده ته الهام ډول باندې راشي هماغه موضوع د بې سیړي یا دا په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې چې ده ته تر سترګو شوې دی را اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري صاحب تاسو د بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته یې داسې وي چې لوستونکي راجلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلی خوي اور سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي پر اختیار په پښتۍ به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکر انګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم
چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښتې ژباړم یې، که ژباړم یم د ژباړې بیا خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، د هغه په چوکاټ کې را ژباړو. دغسې نه کوو چې د قد د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوري صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې، د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي، مینوالو له تود هرکلی سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټول کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لویه پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې زما کتابونه شته دی. کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی، شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی. هوتی که په شعر کې د ترخو حالاتو خبرې کوي، خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي.
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه ده، یو آمدی. نو د تیرو ولس تلس کالو راسی چې کله زه زده کوونکی وم، د ښوونځي زده کوونکی وم، دا یو وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي، او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون دی، بیا زما په شعر کې چیرین کوشش مې چې په رومانوي انداز کې، په رومانوي شکل کې زه د خپل چاپیر چل انځورګري وکم.
دغه انځورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه، که نه مینه، ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه څېړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبر وکړه چې یاره زما په شعر کې څه دي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیرچل کې څه محسوسې، خدا بیا د انسان د عمر پورې ده. یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي، ژوند د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته وایم چې زما د ابتدا شاعري چې وانو هغه کې هغه عمره صلاحیت نو، زما په شاعرۍ کې به زیات نه زیات د مینې او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تېرېده په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستۍ پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت، د لوړ انسانیت لپاره مینه ده، او دا غیر علاوه زما چې کوم قدبی واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي، خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي، او کله چې شعر لیکي دې ته مهم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص سوالو کو، تاسو ته دې سوال ستاینه کوم، ځکه چې شاعری چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې، ستا په شعر کې به رواني، ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي، ستا چې موږ په انګریزي کې ډایورسټی وایو، د په شعر کې د ډایورسټی یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه، بیا مطالعه کم قسمه مطالعه، ستا تعلق د شعر سره دی، باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي، ستا د خپل شاعری چې کوم جدید ادب د چتا لستی تر ترکی پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبی زیار شویری چتا لستی یو خود اغه شاعری د هنر نه بند خبريږي پاغي کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بند خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مزامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتی هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو د معاشره پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هغه عمر طاقت او منګ پنګریزی کې ورته وی اٹریکشن هغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر په هاندا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا د خبره کوي چې باید مستدل شاعری وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاغي کې خوشحال بابا چې منګلا کم د شاعری اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاغي کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعری په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې دغه رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کوری دی زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دی شاعری لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعری لپاره هنر او فکری لوړوالی یا موضوعاتی لوړوالی یا د چاپیرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داری چې خشیر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني آغا شعر داسې چې آغا آینه کته لولې چې ته و هو دا خدای ماده پاره لیکلې شوې چې زه لولم زم چې دا ماده پاره لیکلې شوې دغه شعر زو دغه شعر چې دې کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی سپ تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې هم زکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ یې کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پا جہان باندے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو ستا د سپین مخ نم طواف اکڑ تمینے پلار ستا د سپین مخ نم طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما د زغو او دس کروٹو خار کے جون زد کو ما د زغو او دس کروٹو خار کے گورا پ نفس و پ شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغی ہم زولو طویل زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھے میں اور پورے کو پتا میں شم پزان باندھے میں اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څه حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم د په دې بریالی شوی وي چې خپل خبره یې کړی وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپل د معاشرې یو فردي خپل د معاشرې سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشرې دړ دغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د د چې کم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې، نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د دړ دغم د بل انسان می کې دیم شي، نو پدې وج باندې د د په شاعرۍ کې د ازي چې هغه بل ولي نو هغه وی کدا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم، یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب، یا داسې نور ډېر ښه ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دي چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګول سندره ده چې پکې ګول شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکا، چې ته اوربل خوروې زپې درشندم ګلونه خغ سپرلی ته انتظار وکا. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام مندا عام مندا عام اوریدونکي هم لستونکي ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي، خو کو دا سې د یو سیاسي فکر باندې دا شعر لولي، نو هغه وی چې دا دې قام یا دې وطن یا دې چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي، نه دې خپل اولس ته وي، دې خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا ده، دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې ده، د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استیټک سینس وایو هغه پورې ده چې هغه دغه شعر نه کوم مطلب په کوم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
دا دا ډېر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر واخلي او دغه په رنگ کې رنگ شي، نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبر هم زه کشرم ټیک د زبد سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم، خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي، هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز دی چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریې او زما د نظریې سړی مثال په توګه یا د خوشحال بابا، خو د شاعر فن چې کم دی، تخنیکی اړخ چې کم دی، یا د شاعر چې کم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل وایو، چې هغه باید زما خپلی، چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایې.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چپزړه دې کله یو وی کله بلا، چپزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چپزړونو باندې راج کوم لګیایم، چپزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. چپزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپله ځانه داسې دا. خوخ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپله ځانه داسې دا. داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې دا. داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې دا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسېږي مهربانه داسې دا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ای د نننی دور انسانه داسې دا. ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بله، ای د نننی دور انسانه داسې دا. او ستا مجنونان ډیر دی خو د پیو مجنونان دی، ستا مجنونان ډیر دی خو د پیو مجنونان دی، ای زما د زړه پښتونستانه داسې دا. ستا مجنونان ډیر دی خو د پیو مجنونان دی، ای زما د زړه پښتونستانه داسې دا. او ستا په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دی، ستا په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دی، ای فخر افغانه باچا خانه داسې دا. ستا په سر مزې کوي هم ستا په سر آباد دی، ای فخر افغانه باچا خانه داسې دا. دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره، دار اخکل کرخ روانه ول غوړی اکبره، وای لچتراله تر بولانا داسې دا. خوخ می دروغ نه دی جانانه داسې دا، رکیم در پسې لخپل زانه داسې دا.
ډیر زیات مننه.
ډیر ستاسو مننه، ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې من ګران افغانستان اوردونکو تم زما غوړسو.
دا شاعر خبره ده، وختونه که زړیږي نوې کېږي ستا یادونه، ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هېر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروئ او یو لرې تللی یاد را وګرځوئ. په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار پلار مو د پلار کور خرڅ کړ. د ورستی ځل لپاره ورته راغلیم. د کور په یوې کوټه کې ولاړیم. دا کوټه مو د ناستې وه. ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې یې وچې دي. خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ، په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول. اوس د کابل غرونه لاله کورونه په امان نه دي، دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و، خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ، ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ. د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو، د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښي وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې، د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم، په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې، دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق راتنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیرۍ رانه مروره شوې او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې راکړي دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی، لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نشول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي مانا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو یې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې، چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل، چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلي باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړې، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړوو. تر بیا مو په پاکه لاس پرم، ښه وخت ولرئ.
تم شګلې بوخ کې ملا تم ندی لاخوم کتلې تم شگل اوخ کے ملا تم ندے لاخم قتلے دے تسمدی لاخم قتلے دے تسمدی زکه دخته بولم توبه میدم Come on.